سلام په کابل کې لاس پچی شوې په رواني وسات کې بد مثلث او مې ورځي خبرونه ووري خو تر هغه مخ کې خبرونه راپور نه وای د پاکستان د جمعیت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن نن یک شنبه کابل ته په رسمي سفر ځي. سرچینو پاکستانی رسنیو ته ویلي ځینې دینی عالمان پرون شنبه لا کابل ته رسیدلی دي. فضل الرحمن د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا کندهار ته هم ځي چې له ملا هبت الله خونزاده سره وګوري تایید کړی و چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري. فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت افغانستان ته پر ځینو وارداتي اقلامو ګمرکي تعرفه لوړه کړه. د اعلامیې له مخې پر ژوندیو چرګانو ګمرکي تعرفه له 40% څخه 40% ته، د کالیو مینځلو پر پوډرو له 12% څخه 14% ته، پر اورلګیتو یا ګوګړو له 15% څخه 10% ته ګمرکي تعرفه لوړه شوې. په دوام راغلی چې دغه اقلام په افغانستان کې دننه تولیدېږي او د خلکو اړتیاوې پوره کولای شي. په داسې حال کې چې خلک بیا ډېر کله د اړتیا وړ موادو د بیو له لوړېدو شکایت کوي او وایي د بیکارۍ د زیاتېدو له کبله په زیاتو مواردو کې خپل د اړتیا وړ شیان نشي رانیولی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د هرات زلزله ځپلیو د لاسنیوي لپاره په عاجل ډول د 25 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. دغې ادارې پرون شنبه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د ژمي له پیلېدو سره د زلزلو له کبله شاوخوا 2,200,000 اغېزمند شوي کسان سرپناه او خوړو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغې ادارې په وینا هرات کې د اکتوبر میاشتې د 1 او 11 په زلزلو کې شاوخوا 1,500 کسان مړه او نږدې 2,000 نور ټپیان شوال. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هند ته رسېدلې او ډېر ژر به خپل تمرینات پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم ځدران و په دې لوبډلۍ کې هم د افغان لوبډلې لوبډل مشر وي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
لوبډله هندوستان ته رسېدلې او له استراحت وروسته به خپل تمرینات پیل کړي.
په هند کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړۍ شلوریزه لوبه د جنوري پر 11، دویمه پر 14 او دریمه به د جنوري پر 18 وي. افغانستان تېره اونۍ له متحده عرب اماراتو د 20 اورونو لوبلړۍ وګټله او تر دې مخکې د 500 لوبلړۍ هم ترې ګټلې وه. شمالي کوریا پرون د 2 می پر لپسې ورځې لپاره د جنوبي کوریا پر لانجمن سرحد د توپونو ډزې وکړې. د جنوبي کوریا د پوځ د لوی درستیز دفتر په یو اعلامیه کې ویلي شاوخوا 80 توپونه د شمالي کوریا د لویدیځ ساحل له لوري وشتل شوې دي. د اعلامیه له مخې دغه توپونه بیا د ژړ سمندرګي په یو پوځي حایل ساحه کې لګېدلې دي. په اعلامیه کې د ګاونډي هیواد پر دغو اقداماتو انتقاد شوی. جنوبي کوریا ویلي دي موږ شمالي کوریا ته یو وار پر پوځي حایل ساحه د توپونو د نورو اندخ نو لکبل پکلا که خبرداري ورکوه. د جرمني خبري اژانس ته خبر لمخې د پتاسل کې د چې د جمعې په ورځ دوړ هیوادونو په خپل سرحدي سیمو کې پوځي تطبیقات هم وکړل.
احمد شیبریم هرکلی موکوم. په کابل کې د واکمنو طالبانو او د افغانستان د گاونډیو اړیکې په 2023 کال کې دلته د مثلث پرې خبرونه کې په دې اړه بحث لرو. له چین سره افغانستان تر ټولو وړ سرحد لري او په تیر یو کال کې د طالبانو او چین روابط شایي تر بل هر گاونډي تاوده و. چین کابل ته خپل سفیر واستوه او طالبانو پیکنګ ته سفیر ولېشه. له تاجکستان سره دا اړیکې د وړم کال په څیر تر ډیره سړې وې. تاجکستان د طالبانو د اپوزیسیون د وی غونډې کوربه هم شو. له ازبکستان سره تجارت په خپل حال وو، خو د قوشتېپه کانال ته وخت په وخت اندېښنې ښکاره کړي. له ترکمنستان سره له لویه سرکه ورته وکتل شي، دا روابط په تیرو 2 لسیزو کې داسې دي چې مکار را باندې لره نه به کار در باندې لرم، یعنی تقریبا یو ډول عادي دي. له ایران سره د طالبانو سیاسي روابط په 2023 کال کې لدی پلوه تاوده و چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر په ګډون د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمیر نور چارواکي ایران ته ولاړل، خو د کډوالو په برخه کې دا اړیکې تودې نه وې. ایران له خپلې خاورې په زرګونو افغانان په زور وویستل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. له پاکستان سره د طالبانو روابط چې تاوده ښکارېدل سړ ښکاری. د طالبانو د واکمنۍ په سر کې د 2020 کال تر اگست وروسته چې کله د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید کابل ته ولاړ او د چای پیاله د سرینا په هوټل کې پورته ونیوله، د ځینو په باور دا د بریا نقشه وه. خو دا ګرمه پیاله د 2020 کال په ترڅ کې داسې سړه شوه لکه څوک چې کنګل پکې واچوي. که تاسو دا بحث په یوټیوب کې ګوري نو که مو خوښ سو کولی شئ چې سبسکرایب وکړئ او خپل تبصره را سره شریکه کړئ. په فیسبوک کې هم خپل نظر راته لیکلی شئ. را بشم د خبرونه میلمنو ته حکمت حسمی د افغانستان د سولې او مطالعاتو د شخړو او مطالعاتو د مرکز مرستیال د سکایپ لر را سره دی. دلته په استودیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومن را سره دی. د دوړو هر کله کوم ازمی سپ پولندو د غراوابط کده یو یو هیواد په حساب باندې را واخلو. ل چین سره د په کابل کې د واکمنو طالبانو او پیکنګ روابط څنګه دي؟
ګورې چین په افغانستان کې څو عمده منابع دغه منافع لري چې د هغې په تعقیب باندې په افغانستان کې دي او د هغې په واسطه باندې طالبانو سره خپل اړیکې ساتي. اول تر ټولو مهم او عمده د هغې امنیتي مشکلات د یغور مسلمانان چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک تر نامه لاندې جنګیږي په افغانستان کې، د دې غټه بیره ده چې دی په شینجان کې جنگ کوي او د افغانستان کې دی فعالیت لري. تقریبا تعداد یې د زرو څخه لوړ یغور جنګیالي چې په افغانستان کې په کلونه کلونه اوسیږي، نو دی دا فکر کوي چې طالب سره خپل اړیکې ساتل تر څو امنیتي مشکلات محل شي. یو دا دی. دوم مسله اقتصادي ده. چین خام مواد ضرورت لري او د طالبانو سره یو نوی غواړي چې د طالبان تر رهبرۍ لاندې دغه قانون قراردادونه شدید لري یا هغه وساتي او یا نور واخلي. نو چین په دا خطر طالب سره ډیر زیات نږدېوالی ساتي. چین په دې باور دی چې چیرې زه د طالب سره اړیکې نه ساتم دا زما پر ډیر تاوان دی نسبت دې چې اړیکې سره وساتم. او بل د چین د پاره هم دا مسله ده چې کله امریکا د افغانستان او تل ډیره مایوسه شول چې دلته یو خلا رامنځته کیږي او په دې کې هر څوک ځای ناستی د خلا پاتې کیږي په نظام په واقع کې دا غي سره باید مشارکې ولرو. نو د چین او د طالب اړیکې ډیر زیات دي.
ازمن صاحب مننه. د چین په برخه کې د سیاسي چارو د کتون کې اساق حتمر سرګندونی لرو. دی وایي چې دا روابط بهتر وو او شو د سرګندونی سره اورو.
د افغانستان او د چین روابط په دې دوه وروستیو کلونو کې ډېر نږدې شوي دي او په دې وروستیو وختونو کې چین او افغانستان په یو ارتباطي لاره باندې چې هغه د واخان لاره ده په دې باندې کار کوي. که دغه لاره جوړ شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي نو کېدای شي په دغه برخه کې افغانانو سره ډېر مرسته وشي د تجارت او راکړې ورکړې په برخه کې. افغانستان یو د هغه هیوادونو نه دی چې ډېر توکي چین ته صادروي او چین هم افغانستان ته او هم د افغانستان د لارې نور هیوادونو ته خپل تجارتي توکي استوي.
مومن صاحب تاسو د اعظمي صاحب خبرې مو اورېدې او د اتمر صاحب هم په پا پاکستان کې ځینې راپورونه دا وایي چې دوی دې ته اندېښنه لري که چېرته د واخان لاره جوړه شي د افغانستان او چین ترمنځ ممکن د سیپاک په پروژه منفي تاثیر وکړي. څرنګه داسې څه کتون کې وایي په پا پاکستان کې؟
نو کولو د چین دغه تراشو څنګه چې ازمي سوی بیولي نو هلته کې چې کوم پوهان زموږ خبرې شوي د هغوی چې د چین د په افغانستان کې د اقتصاد نه زیاته امنیتي ستونزه ډېره په پام کې لري. څنګه چې دوی دا خبره وکړه چې هلته کې د ایسټرن ترکستان موومنټ کومه خبره کیږي، دغې نه علاوه چین په دې هڅه کې هم ده چې امریکا اسې نه بیا افغانستان ته واپسی وکړي. د دوی د اقتصاد نه زیات هم دغه لور ته ډېر پام کوي. ساسي خیلی زیب الله مجاهد څورځي مخکې ویلي چې منګه د افغانستان سره د تیلو پر راوستلو کې کاپر او نور په هغه راوستلو کې د چین سره چینایي کمپنیانو سره دغه سیل اوسدامي شوی دی. خو به چې پاغي منی منګه د سیمې پوهانو سره خبرې وکړو نه ویلي چې په تیر وختونو کې هم چین دغه قسمه قراردادونه کړی دي نور حکومتونو سره، خو هغه هم بیا لغوه کړی شوی دي. نو هغه هم دغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې امنیت ته ګوري، که پرسکا د امنیت وځه خي نو الله به دوی په افغانستان کې خپل سرمایه کاری کوي. دی هم دغه خبره کوي او چین یوازې قراردادونه کوي یوازې لوزنامې کوي خو هغه ته عملي شکل نه دی ورکړل شوی یا ډېر کم ورکړل شوی دی. نو په پاکستان کې هم دغه سی پیک خبره چې کله کیږي نو هغوی هم دغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې چې څه هم کوي نو خپلو ګټو ته ګوري. تر ټولو مهمه ګټه دوی هم دغه خپله ګوري چې په دغه سیمه کې خپل اغېز زیات کړي، په دغه سیمه کې د امریکا بیا راتګ مخه ونیسي چې امریکا بیا رانشي، او دغه راز چې کوم ایسترن ترکستان موومنټ دی چې د هغې مخه ونیول شي په دغه سیمه کې. نو چین دا خبره سمره تر څه حده چې چین د افغانستان سره سږ کال په 2023 کې ځینې لوزنامې کړي، قراردادونه کړي دي، خو لا هم هغوی ګوري خپل ګټو تم ګوري او امنیت تم ګوري چې آیا دوی ته عملي شکل ورکړي او کنه.
محمد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د چین پانګونې ته مو په افغانستان اشاره وکړه، البته د تیلو په برخه کې ځینې پانګونې کړي دي او ځینې چارې مخ ته هم تللې دي، حتی داسې راپورونه هم دي چې یو اندازه خام تیل و متیل رایستل شوي دي په 2023 کال کې او طالبانو پلورلې دي. خو خیر، که د چین نه اورهی خواته تاجکستان ته راشو، از همې سبله تاجکستان سره تاسو په تیر 2023 کال کې یا په دې کال کې چې په ختمېدو دی څرنګه روابط د طالبانو ارسو؟
د تاجکستان موقف ډېر زیات واضح دی. هلته هغه د هغه ډلې چې جبهه مقاومت تر نامه لاندې د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفت کوي، هغه ته ځای ورکړی دی. احمد مسعود د احمد شاه مسعود زوی زیاتره وخت په تاجکستان کې وي، ځینې وخت کې امرالله صالح پخوانی لومړی د ولسمشر لومړی ورسال ریوي، هغه ډېر واضح اداره کړی دی چې طالب سره به اړیکې نه ساتي. مګر د تاجکستان دریز د دوی خپل یوازې نسی کېدلی، دومره قوي دریز تاجکستان په خپله دغه نه اخلي. زه فکر کوم تاجکستان ډیر تر د روسیې او حتی تر یو اندازې د چین تر تاثیر لاندې راتلی سي، او کله چې دغه دوه هیوادونه واقعا وغواړي چې د تاجکستان موقف د طالبانو په مقابل کې بدل سي، شاید دا بدلون ومومي. مګر زما فکر دا دی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو سره یو پوره نه غواړي چې 100% د خپل اړیکې دوستانه کړي. هغه د بې باورۍ ځینې نقاط چې د دواړو تر مابین شته، دا غوړي د خطر غوړي چې مخالف هم وساتي که چیرې سبا وضعیت خرابېږي.
اعظمي صاحب، په شي تاسو د دې اشاره وکړه لکه چین له افغانستان سره له واکمنو طالبان سره رابط بهتر کینو په تاجکستان هم تاثیر کوي، که دغه تاثیرات ته څوک په دې ورسوي کې وګوري، مثلا د هغه د تاجکستان د بدخشان په مرکز کروخ کې دوی کنسولګری طالبانو ته وسپارله، په تیر 2023 کال کې سرحدي د خلکو ولسونو ترمن تجارت وده وکړه، هغه پولی چې بندې وې هغه بیرته پرانیستل شوې د افغانستان د بدخشان ولایت په اوږدو، او بل لور ته په وروستیو کې د برېښنا قرارداد له طالبانو سره تمدید کړ چې په 2023 کال کې به تاجکستان افغانستان ته برېښنا ورکوي. خو جالبه دا و چې دغه قرارداد په ځای دی چې په دوشنبه یا کابل کې لاسلیک شي، په ترکیه کې لاسلیک شو.
زه فکر کوم د جبهه مقاومت سره ډیر نږدې روابط د تاجکستان د دې باعث کېدلی چې طالبان چارواکي تاجکستان ته دوشنبه ته بالخصوص سفر ونه کړي. او د سرحد مسله دا خو د افغانستان په دې خوا کې، په افغانستان کې چې کوم تاجک قوم اوسېږي، هغه او د تاجکستان خلک دی ډیر زیات پخوانی روابط لري. نو تاجکستان نه غواړي چې د یو حاکم ډلې سره د خراب روابطو په خاطر باندې پر هغه اړیکې باندې منفي تاثیر وکړي. نو هغه د ډیر وخت څخه ډیر دغه دی کوي. پاتې شو د زه فکر کوم کچیرې حتی تاسو یو شی تم فکر وسیږي چې د تاجکستان، چین، پاکستان او افغانستان تر مابین یو سرحدي جوائنٹ بارڈر پیٹرول یا د سرحد تر دغه باندې غزمې وي، د پولیسو غزمې وي، زه فکر کوم کچیر اړیکې بهتره کیږي نو د چین وساتت باندې شاید هغه میکانیزم د طالب، چین، تاجکستان او پاکستان تر مابین شاید هغه بیا راژوندی شي. نو هغه یو ساحه ده چې تاجکستان بیرته طالبان سره یو اړیکو کې مثلا مستقیم دغه بهتری راولي. مګر دین علاوه د تاجکستان موقف ډیر د د جبهه مقاومت په طرف باندې طالبان تر ډیر دغه نه کوي.
بله مخکې تر دې چې مومن صاحب ته ورسم، البته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په روسیو کې د نړیوال بانک هو خوشتل سي د کاسازر پروژه بیرته پیل کړي، په دې برخه کې مومن صاحب د کاسازر پروژې ته په پاکستان کې هم خلک خوشاله دي چې د قرغزستان او تاجکستان برېښنا به د افغانستان لپاره پاکستان ته ځي او پاکستان ډیر اړتیا لري برېښنا ته. په دې برخه کې په پاکستان کې خلک څه وایي؟
نو هغه خو ډیر زیات خوشاله دي. او مخکې به دا خبره کېدله چې په افغانستان کې د طالبانو خپل وسلواله مبارزه مخ ته وړله، نو دا خبره به کېده چې دغه کاسازر پروژه چې د دې ټولو نغټه خطر هغه هم د طالبانو لخوا دی. خو بیا چې کله افغانستان کې طالبان په واک کې رال، نو پاکستان نه ډیر زیات خوشاله دي، ځکه چې هلته کې داسې سیمې شته چې هلته کې په د ورځې یو ګنټه بجلی هم نه وي، لکه په خاص توګه قبایلي سیمو خبرو کو د کورمی، نو هلته کې د ورځې اتل سوشل ګنټې بجلی نه وي، نو هلته کې ډیره زیاته اړتیا ده بجلی ته. او خو چې اوس بیا دغه د پاکستان او افغانستان د افغان طالبان دوړي کې خرابې شوې دي، نو دغه د وجه نه دغه امیدونه تر ډیره حد کم شوې دي. او بیا خلک اوس په دې چکر کې دي چې هلته په افغانستان کې په پاکستان کې امن راشي، د طالبانو سره د سولې خبرې وشي.
په دې برخه کې باید شغلې اتمر ساختمر څرګندونه وورو د تاجکستان او افغانستان د روابطو په ارتباط، بیا به ازبکستان ته مخ کړو.
د تاجکستان او د افغانستان رابطه د پخوانه خو ډیر خو په دې وروستیو دوه کلونو کې تر هغه پورې ترینګلې دي، خو بیا هم هغه مشترک بازارونه د دواړو هیوادونو ترمنځ موجود دي او خلک تقریبا په دغه بازارونو کې خپل سودا او تجارت کوي. بل دا چې تاجکستان هم لکه د منځنۍ آسیا نور هیوادونه افغانستان سره تجارتي رابط لري، او دغه رابط پخوا ډیر زیات و. خو په دې وروسته دوه کلونو کې دغه رابط تر یو حده پورې کم شوي دي.
اعظمي صاحب، په مقدمه کې ما دې ته اشاره وکړه، په تیر یوه کال کې د دې قوشتېپې د کانال په ارتباط باندې په غیر رسمي شکل باندې ازبکستان ځینې اندېښنې څرګندې کړې وې، او کله ناکله د ګډو ګټو د همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې چې کله غونډې جوړې شوې دي د روسیې سره او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادو سره، ازبکستان د داعش په برخه کې اندېښنې څرګندې کړې. البته د تاجکستان هم دا خبره کړې ده. تاسو څرنګه ارزوئ په 2023 کال کې د طالبانو او ازبکستان رابط؟
د آسیای مرکزی وادونو عمده دوه تشویشونه د افغانستان څخه. یو د امنیتی دي چې هغه یا د ازبکستان اسلامي تحریک په نامه باندې ازبکان جنگیږي، البته د پخوا ډیر کوي وستمر نه کوي، او یا هم د داعش تهدید، او یا هم د نور ګروپونو چې په مختلفو آسیای مرکزونو په آسیای مرکزی وادونو کې جنگیږي. دوم مشکل د مخدره موادو کاچاق دی چې د شمالي لارې څخه تاجکستان او ازبکستان حتی ترکمنستان د خوا څخه ځي به دغه سي لوړ. د دې دوه تهدید دي. زه فکر کوم په دغه دواړو حالاتو کې، په دواړو موضوعاتو کې ډېر تشویش کم شوی نه دی، لا هم شاید زیات شوی اوسي. دی کې شک نشته چې طالبان دا ادعا کوي چې داعش ځپلې دی، مګر دا ادعا وي په خوام ډیر سوي دي، مګر داعش نه ته نه چې بیرته راغلی دی، همیشه کبیر راغلی دی چې بیرته راځي. نو د سیمې د مرکزی آسیا هیوادونو ازبکستان بالخصوص د دا تهدید دا تشویش لري چې هغه زموږ ازبک تبع افراد هغه به په د افغانستان د خاورې څخه په موږ باندې حملې کوي، او ځینې دغه سیمې دي ځینې
اقدامات چې چیرته داعش دومره جدي تهدید وي، نو ازبکستان ولې لویو پروژو ته زړه ښه کوي؟ مثلا غواړي چې دریل پټلۍ د افغانستان لارې تر پاکستان وغځي چې، او یا فرضاً نور روابط د دوی ډیپلوماټان کابل ته زیر راځي، او طالبان هم ازبکستان ته داسې په خلاص لاس په 2023 کال کې تلل راتله.
شبر صاحب، د اقتصادي پروژو دا خو یو لړمحاله موضوع نه ده. دا خو کچیر طالب سره سبا طالب نه وي، دا پروژه مثلا کار پر کول او یا ځینې کښنی پرمختګونه په دې ارسه کې دا خو د ازبکستان د اقتصاد لپاره اقتصادي ګټو په خاطر باندې دا کار کوي. او پاسو د ډیپلوماټانو حضور په یا راشدار شه طالبانو سره ګوري دا خو کچیر دی د خپل افراد روانستوي په دا وضعیت باندې پون نو سی دی یو نو رنده خانه کیږي د افغانستان د حالات خاصلن بیا کم دغه نه لري خبر نه لري. او کچیر دی د غافل کیږي نو بیا د سی پالیسی او کم تهدیدونه چې دی ته متوجی دی هغه ډیر کار نه پر کوي. نو د دې لپاره زه فکر کوم دا یو ادونه ډیر زیات کوشش کوي چې طالبانو سره د افغانستان په اوسنی حالات کې پاتې شي او وو پوهیږي چې څه روان دي زموږ په خلاف باندې یا زموږ په ګټه باندې او د هغې فرصت او یا تهدید په مقابل کې باید څه نوه عکس العمل وشي. نو دا راشه درشه ټوله د دې خپل په ګټه ده طالبانو د ګټې لپاره زه فکر کوم ډېر نه
مننه د ایران په برخه کې مخکې چې زمي سب تاسو نظر واخلم د شاغلي اتمر نظر په پلانډو راوخلو چې د ایران او د طالبانو په اړیکو شخې ده له
ایران او افغانستان روابط ډیر پخوانی فرهنګي کلتوري ژبني او مذهبي دي او ډیر پخوا وختونه زینې دغه روابط خصتل شوي دي مخصوص په دې وروستي کلونو کې د تجارت په برخه کې د راکړې ورکړې په برخه کې دغه روابط ډیر ټینګ دي. تقریبا په کال کې $2 میلیارډ د تجارت د افغانستان او د ایران ترمنځ دوام لري.
اسامي صاحب له ایران سره یوې خواته ایران له طالبان سره ښه روابط لري د دوی دواړو ترمنځ تجارت هم اتمر صاحب اشاره ورته وکړه تر $2 میلیارډ پورې رسیدلې په 2023 کال کې. لیکن بلې خواته طالبان نو باندې دي کډوالو فشار د سله ایران راشړی او افغانستان ته ځي دا روابط تاسو څنګه ښکاری سي هم د سبا په 2023 کال کې هم تاو دی
د طالبانو د اول دورې کې د ایران او طالبان اړیکې نږدې جنگ ته ورسېدلې. ایرانی ډیپلوماټان په مزار کې وژل شو. ایران خپل عسكر سرحد ته راوستلو که ملل متحد دغه نوې کړي شاید یو عمومي جنگ تللی وي. بل د ایران د خواڅخه د ملا عمر پر قربانی چې کوم ټرک به املا وسولاغه د ایرانیانو لاس نو تاریخچه ډیره خراب ده د دواړو د اړیکو. مګر د 2001 کال وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راځي او د په خوانی د امریکا رئیس جمهور جورج بوش د ایران د خپل دشمن اعلان د غسر اړیک خرابي بیا ایران دا فکر کوي چې په افغانستان کې کچې د سیو ډله د امریکا په مقابل کې جنگي جنو د غسر مور همکاري کولای شي. دا همکاري شبر صاحب ډیره د افراد تر مابین د افراد تر مابین و هغه طالب چارواکي چې د ایران سره ډیر شاړی کې لري هغه ډیر محدود دي. یعنی ټوله ډله د ایران سره شاړی کې نه لري خپل رژیم ټوله د ایران سره شاړی کې نه لري څوم محدود افراد هغه وسمسته. مګر ستونزه دا ده چې طالب د امریکا د بیری چې امریکا به پر ما باندې کومکونه کم کوي بیا به مشکلات راته جوړ کی هغه ایرانی طالبان ته حتی صحیح موقفونه نه ورکوي. یو دوم مسله د ایران او د طالبانو تر مابین زده چې د مذهبي تفاوت دی سنی شیعه مسله ده. زه فکر کوم ایران تر اوسه پورې خپل فرنګي فعالیتونه چې په شیعه افغانانو ته کابل او په نورو ولایتونو کې ورسره کوي چې هغه تقریبا د طالبانو تر ډیر کابل له کابل نه دی هغه ادامه لري او هغه په ډیر سیستماتیک او منظم شکل باندې مخته ځي.
مننه اعظمي صاحب. لیکن په مجموع کې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د ایران او طالبانو روابط ډیر حسنه وو او تجارت هم وده کړې ده. د چابهار په برخه کې هم له دوی سره ژمنې کړې دي او ویلې دي چې د ریل پټلۍ به هم تر هرات پورې او بیا راورسته غځوي ځکه چې ایران حتی د واخان کوریډور ته هم ډیر لري یو چانس په سترګه ګوري چې شرابط مهم هیواد بل چې افغانستان تر ټولو ډیر اوږد سرحد ورسره لري چې دا پاتې نشي هغه پاکستان دی. له پاکستان سره په 2023 کال کې مومن صاحب روابط ډیر کړکېچن ښکاري د طالبانو
څنګه چې تاسو وختي ویلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې په خوانه مشر فیض امید چې کله د کابل سکوت نه پس کابل ته لاړ نو هلته کې چې اوس کله وغه خبریالې ته ویل چې هر څه به ټیک شي بیغه مشه دغه خبره مخترال. نو اوس خلک په ټولنیزو رسنیو کې ماغه تصویر خبري او سره لیکي وي د چا مزاوا کنه وا نو عمدغه خبره کیږي چې به هغه کساس یو چې د پاکستان د وزیر اعظم ویل چې افغانانو د غلامي زنجیرونه وشلول د کابل سکوت نه پس د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د خبره کړو نو زه تاسو ته دې راشم چې 2023 کال په پاکستان کې داسې شروع شو چې د جنوري په میاشت کې په پېښور د پولیس لائن باندې جمعات باندې ځانمرګي بریدو شوغه کې شاوخوا سل پولیسانو وژل شو دا په 13 کالو ته ټولو غټ کو نړۍ بریدو په پاکستان کې او د دې 2023 کال پایت رسیدل په داسې دغه باندې کېږي چې په 12 دسمبر باندې په ډیر اسپل خان کې په دربان کې وسلوال بریدو شو پای کې درویش پاکستانی پوځانو وژل شو دا هم ویل کېږي چې دا یو غټ خنډه بریدې د پاکستان په پوځي سرتیرو باندې ځکه چې هغه کې لزګونه کسان جوبل شوی هم وو پاکستان نو وزیر اعظم د پاکستان د پوز مشر نور چې کوم چارواکي دي هغه ټول همدغه خبره کوي چې دا بریدونه د افغانستان ځمکه کارول کیږي الته کې چې کوم وسلوال ډلې دي هغه یې په پاکستان کې او د پاکستان یا د اسلام آباد چې کوم د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د اسلام آباد کې اسلام آباد مشته نو هغه دا ویلي چې 2023 کال په 13 کې تر ټولو خونړی کال وو په دې کې نه ویش ځانمرګي بدون شوی دي چې دوی دا تور لګی چې نیمای په داسې دي چې پاره کې افغانان ککړ وو دغه راز دوی دا هم وو چې په سلګونو وسلوال بدون شوی دي اغه دوی دغه تور لګی چې د افغانستان زمکه د خلاف کارول شوی ده نو دغه حواله سره تر دې چې په 12 دسمبر کله دغه وسلوال بدو شو پړي رسمل خان کې نو پاکستان د افغان طالبانو چې کوم ناظم الامور هغه حاضر کو د دین علاوه پاکستان سو ورغه ته احتجاج کړي تر دې چې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر دا خبرو کړه چې بیا غا ټویټ هغه خپل ډیلیټ کړ چې مونږه باید په افغانستان باندې بریدو کو په افغان طالبانو باندې بریدو کو ځکه چې هغه هرڅه ټوله چې کومه سره کرخه دا غیلا راټیو
البته شخصي خپل بریډ خبره نه کړل چې امریکایي ډرون الوتکو ته بزای ورکو چې حالت بریدو او تاسو د اسلام آباد انسټیټیوټ ته اشاره کړو غوي وایي چې په 2023 کال کې 85% بریدونه په پاکستان کې د 2023 کال په پرتله زیات شوی دی ازمیس تاسو د طالبانو د تاوده روابط چې په یو کال مخکې وو په 2023 کال کې څنګه
ارسو پاکستان د خپل اغه کرونو سزاوار دی چې په تیر شل کړه کې په افغانستان کې دا هغه څه هم په خوا کړی زه فکر کوم پاکستانی چارواکي راځي چې دا شکایت کوي چې د افغانستان د خاورې پر مور باندې عمل کوي دا یو نو متاسفانه مسخره ټوکن په خاطر دی چې دی هغه څه کړل دي چې وسري بي طالب چارواکو ته د طالبانو انسرجنسي ته دی ځای ورکړی او ټریننګونه دی ورکول د زخمیان دی الته دا کول هغه ډال رااله نن حاکم اصل پاکي ځنی افراد خودی اوقدي لري د پاکستان په مقابل کې هغه د پاکستاني طالبانو سره کومک کوي نو
ازمه شبو بخي استاد خبره پر کومه زنه په هانس زمو خبره کیږي غو چې پاکستان دا ډرامر دی د پر کی چې نړۍ ته خپل ارزښت پډاګه کی چې لا هم د دوی ارزښت شته دی او دوی ته چې کوم د ترګریزت پیسې ورکل کیږي چې هغه دوی ته بیا شو
خیر دی هغه دی اغه انګلیسي کې سوی د فاکت بیس په اساس باندې د پاکستان تر هر وخت د درامي خبره ډیره کیږي لیکن اساس ته چرشو د خراب روابط ډیر ستونزې پیدا کړې دي دواړو خواوت
دا یو ارخې دی چې واقعا ځنی افغان طالبان چې کوي خو د پاکستان په مقابل لري اغه دا وایي چې مور باید ټي ټي پی او نور پاکستان خلاف ډلې ته افغانستان کې ځای ورکړي دوی زموږ سره کومک کوي او دا زموږ مسولیت دی چې پاکستانی د دې په اصطلاح پاکستاني مجاهدین ورونو ته مشکو مکوار دوم داسې زه فکر کوم په طالبانو کې داسې کوي افراد ست چې هغه په هیڅ صورت باندې د پاکستان سره خپل اړیکی نسی خرابولای هغه که هرڅه تغییر مومي مګر دا دغه اړیکی نه تغیري
چون چې ازمه سبب بخشي او بخشي هم دغه برخه کې کنه اوس ګوره د مجاهدینو حکومت تقریبا په جوړچکو کې جوړ شوی وو لیکن هغه حکومت مشه پیغه بام کې والو چې ویل چې دا پاکستان لاس پکې درلود عبدالرب رسول سیاف وسم په ترکیه کې اوسې پاکستان ته نه لاړ او حتی د هند له لارې لاړ او د مجاهدینو مشران هم پرته له ګلبدین حکمتیاره چې هغه له پاکستان سره شته روابط درلودل او هغه د خطر چې په کابل کې واکمن شوی نه و نو له پاکستان سره روابط همغه سپاته شول. فکر نه کوي چې دغه روابط ته په دې سترګه کتل چې خامخا دوی به دغه افغانان چې له پاکستان سره روابط لري دا به بیا همداسې روابط وي؟
هغه مجاهدینو کې داسې ډلې دي چې تر اوسه پورې د پاکستان سره دومره اسانه اړیکې لري لکه خپله پاکستاني چارواکي چې لري د پاکستان ته هغومره وفادار لکه پاکستانیان چې دي.
خو ما یوازې د حکمتیار مثال درکړو چې دغه روابط اسانه دي.
نه نه نور که نومانته